نه بجې شو. احمد شبریم د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د دې خبرونه لوی برخه ازادي رادیو عربي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی خبرونه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالډ براون په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په ایکس پاڼه کې خپور شو ویلي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1.4 میلیونه څوکۍ خالي پاتې دي، هغه څوکۍ چې د ده په خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 10مه په بخبر شوی اعلامیه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف تورانی لخپلې دندې لري کړی دی. دا اعلامیه نن له رسنیو سره شریکه شوې ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دغه پریکړه د سپتمبر له 10مه راهیسې عملی شوې ده. آصف تورانی د 2023 کال په می میاشت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی و. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبه پورز د هند په ګریټر نیویډا لوبغالي کې پیل شي د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شوه. اروپایي ټولنې له ادعا سره سم روسیې ته د ایران د بالستیک توغندیو د لیږلو غندنه کړې او ویلي دي چې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل نن په بروکسل کې وویل چې د خپلو نړیوالو شریکانو سره به ایران ته واضح او همغه ځواب ورکړي او پر داسې لارو چارو به غور وکړي چې د ایران د هوایي چلند سکتور ورسره محدود شي. د ایران د هوایي چلند پر سکتور له مخکې نه هم سخت بندیزونه لګېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ وویل چې روسیې داسې وسلې ترلاسه کړي دي چې په راتلونکو اونیو کې به د اوکراین په جګړه کې له هغو کار واخلي. تهران دا تور رد کړی چې روسیې ته دا وسلې لیږلې دي. د اوکراین ولسمشر نن د ټلګرام له لارې له روسیې څخه د 9 اوکراینی سرتیرو د خوشی کېدو او خپلو کورونو ته د ستنېدو خبر ورکړ. ولودیمیر زیلنسکی دا خبر د ټلګرام له لارې ورکړ او ویل چې دا پوځیان تبادله شوي دي. تر اوسه روسیې د دې تبادلې په اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدیروس ادانوم ګریبریوسس په جګړه ځپلې جګړه کې د پولیو د لومړي پړاو د کمپاین د بشپړې دوستانه وکړه او په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا د غزې په ترنګ کې د ژوند د یو تاریخ ورځنی واقعیت په ترڅ کې ستره بریا ده. د دې کمپاین په ترڅ کې سباندې 15 لک شپېته زره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شو. د واکسین دا کمپاین د سپتمبر په لومړۍ نیټه وروسته تر دې پیل شو چې په غزه کې له 15 کلونو وروسته د پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې خبر ورکړل شو. دا سجی رادیو د دې سات په خبرونه کې لویه برخه سجی رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو په خبری برخه کې به تیرانا ته مخه کړو، د البانیا پلازمینې ته. نن د شاوخوا 130 شزو او نجونو د غونډې دریم او وروستۍ ورځ ده. تیرانا ته ورځو له هغه ځایه د سجی رادیو خبریاله فریده سیال را سره ده. فریده جانې، تر اوسه پورې په دې غونډه کې څه پریکړه وشوه؟ په تیره خبرونه کې تاسو راته ویل چې دوی ځینې وړاندیزونه نړیوالې ټولنې ته کوي.
ډېر مننه اوشي برصاحب. دوی دغه خپله اعلامیه څه شېبه مخکې خپره کړه، له رسنیو سره یې شریکه کړه. په دې کې ځینې مهمې غوښتنې دوی له نړیوالې ټولنې درلودلې. سبې هغه مهمو ټکو ته دلته اشاره وکړه. اوله غوښتنه د دوی دا ده چې په افغانستان کې د زده کړو چنجونې راګرځول شوي، ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي او حتی دغه نوی قانون چې د امر بالمعروف اوس تصویب شوی دی، په دې کې د ښځې غږ او مخام اورد بلل شوی. دوی وایي چې په نړیواله سطحه باندې یو قانوني تشه ده، د دې لپاره باید په نړیوالو اصولو کې قوانینو کې ځای رامنځته شي. په افغانستان کې دغه محرومیتونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپېژندل شي. د غوښتنه د دوی مغوښتنه ده چې په اوس مهال کې په افغانستان کې فقر ډیر دی او د دغه فقر ډیر غیز پر افغان خزو دی چې دوی په هر پلو باندې ځپلې دي او بل پلو نه افغاني خزې کار نشي کولای. د دوی غوښتنه ده چې دغه بشري مرستې چې افغانستان ته ځي د دې د څارنې لپاره یو میکانیزم رامنځته شي او د دې مطمئنه شي چې نړیوالې کمی مرستې افغان خزو په نوم باندې افغانستان سره کوي، د دې مستقیما افغان خزو ورسې رسیږي. د افغان خوځو د تجارت په برخه کې ځینې غوښتنې کړې دي چې په افغانستان دننه ورته که څه هم یو څه زمینه برابره ده، خو دغه زمینې دې ورته پراخې شي په نړیوالو نمایشګاهګانو کې، یا له هېواده بهر ښځې نشي کولی په دغې ډول نمایشګاهو کې ګډون وکړي، دوی ته دې چانس برابر شي او دوی ته دې دغه زمینه برابره شي چې وکولی شي دغې غونډو کې ورته نورو داسې چانسونه چې د سوداګرو لپاره دي، ښځینه سوداګري هم پکې وکولی شي ګډون ولري او هلته پکې خپل ځای پیدا کړي. د دې تر څنګ مخکې ما په خبرونه کې د سیاسي دفتر یادونه کړې وه چې هغه موضوع اوس دوی په دغې اعلامیه کې نه ده شریکه کړې، خو دې ته اشاره کړې ده چې که چیرې ته نړیواله ټولنه غواړي د طالبانو سره تعامل کړي، نو دا دې مطمئنه کړي چې په افغانستان کې کوم حکومت شته هغه باید یا که دا حکومت یا قبل حکومت دوی را جوړوي، هغه کې باید د ښځو ونډه په مساوي ډول باندې وي، ښځو ته باید د ګډون حق ورکړل شي، لکه څومره چې سړو ته حق ورکول کېږي باید د ښځو دغه مسله په پام کې ونیول شي چې هغوی ته په ټولو برخو کې یوازې حکومتداري نه چې په هره برخه کې د دوی په خبره باندې چې که چېرې یو ښځه په حکومت کې سهم ولري نو دا په دې معنی چې په ټولو برخو کې سهم درلودلی شي. دغه د دې اعلامیې غټ ټکی دی چې نن دوی خبره کړه.
په دې اعلامیه کې دا خبره نه ده شوې که چېرته دا وړاندیزونه پخوا هم شوي دي او طالبانو رد کړي دي، دوی داسې څه ته اشاره نه ده کړې که چېرته طالبان ونه مني بیا به څه کېږي؟
دوی دا وړاندیزونه نړیوالې ټولنې ته کړي دي، طالبانو ته یې نه دي کړي، او دغه کم تګلاره چې دوی وړاندې کړي دا به نړیوالې ټولنې ته ورکوي. د دوی په خبره باندې چې دوی له طالبانو سره طرف نه دي، دوی د نړیوالې ټولنې سره دي او نړیوالې ټولنې ته وړاندیزونه ورکوي.
یعنی نړیوالې ټولنې ته هم دغه وړاندیزونه پخوا هم شوي او نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي دي سفارتن مکتبونه خلاص کړي، د امر بالمعروف نوی قانون حتی امنیت شورا رد کړ، او د جنسیتي اپارټایډ خبره لا پکې نه ویده، او د ښځو د مرستو د څارنې، البته د عمومي مرستو د څارنې خبره شوې ده. او نو ما دا ویل مخکې د دې درې ورځنۍ غونډې په پیل کې تاسو د غونډې د ځینو برخوالو په وینا دا خبر هم کاوسي، دوی وایي چې نړیوالو ته به مشخص نور وړاندیزونه هم کوي او دا خبره به هم کوي چې څرنګه نړیوال کولی شي په طالبانو باندې له خپل نفوذه کار واخلي. خبر ته اشاره نه ده شوې.
شیبر صاحب، دوی دا موضوع یاده کړی و او تر اوسه پورې په دغه اعلامیه کې چې د دوی په خبره باندې دا له رسنیو سره شریکه شوې ده، وایي چې بیا هم ورباندې کار کوي، لا به فاینل نه وي او وروستۍ به نه وي، چې فاینل به څه وړاندې کوي. خو دا اوس چې خبرې روانې دي د امریکا د ځانګړي استازي سره او د رسنیو او د نړیوالو رسنیو نور کوم کسان چې راغلي دي، هغوی ته دغه اجنډا ورکړه او موږ هم دغه اجنډا راواخیستله. خو دوی په خبرې چې دي کې به نور تغییرات راځي، چې داسې تغییرات به پکې څه وي او نور به په دغه اعلامیه کې دوی څه اضافه کړي دا معلومه نه ده. هغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه دا دوی ویلې و، خو اوس په دغه اعلامیه کې ورته ځانګړی ځای نه ده ورکړ شوی. دغه د جنسیتي اپارټایډ موضوع چې دا دوی ورباندې ډیر تاکید کوي، وایي چې په نړیواله قوانینو کې باید دې ته ځای ورکړل شي، او کله چې دې ته ځای ورکړل شي د دې تر چتر لاندې چې کله یو ډله د دوی په خبره باندې نیمه ټولنه له خپلو حقونو محرومي، نو په هغوی باندې باید په هر پلو باندې بندیزونه ولګول شي. او د دوی په خبره دا به بیا لار دې ته نه هواروي چې امریکا دوی ته پیسې ولیږي یا دوی په رسمیت وپیژني یا بل هر ډول تعامل ورسره وکړي.
د بل غونډې خبره خینه ده کړې چې بل غونډه به هم جوړوي
تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویل شوی.
فردا جان سال ډیر مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د ماشومان لپاره څنګه شعر ولیکو؟
د ماشومان لپاره ښه شاعر هغه دی
چې بلا شعور کې او خپل حافظه کې شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کړي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومانو د ادبیاتو د کور لنبیاتو خبره
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمند آسیه مهربی سره شخیدلی یم.
نوې سندره مې لرله یا لرمه سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلاو په لاره کې مو د خنډونو خبره. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الله اصغم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. ښاغلی اصغم د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو دا چې ماشومان خپل لیکلو ته او مطالعه ته وهڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې ترسره شوې چې په دې سیالیو کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ ترسره شوه چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ور ولېږلې او ګټونکو ته یې ستاینلیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوالې او لیکوال په دې ترینونګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول. همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې ډېره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډېرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی، د ښاغلي اصغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوی غړي، نوی ملګری هم موندلی دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر دا دی چې اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوی کلپونه، کارتونی فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون په نوم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیله شوې وه. شاغلی لیوال چې په خپل یې هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي، د ماشوم د عمر مسأله یاد کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
له سن سره په مطابقت کې د پتیره بیا کې د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر چې اوس نن په خبرې کوو کدا وسنجو، زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کېږي، دا د وړکتون د سن متون دي کیدای نشي درې کلنې نه شروع شي درې کلنې نه تر هدا اقل تر شپږ کلنې پورې
د کرکتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شی پکار دی چې رته ملري تکرار کلمات په کې وي ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورځنی وي یعنی طبیعت پکې دی شي د څارویو په اړه لیکل کیږي د انسان د وجود د غړیو په اړه کې څه پکې وي خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشوم یې ویني لکه لاس سترګې پوزه سر خوشونه او پښې له وړکتون ور پورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتی شي په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو شکلونو او عددونو سره آشنا کوي هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي خو دا استعاره به پیچلی نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډیر عمر لري ممکن د شعر ژبه او تصویر یې ډیر ساده نه وي لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په اسانۍ د درک وړ نه وي کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکل شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي عبدالغفور لیوال وای چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کېدای شي هم د مشانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي شغلې لیوال د مثال لپاره وای
تورې سترګې د پیشونګوري دانته ولاړ دی اوبو ته ګوري د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري څومره ښایستوکی ځوان ورته ښکاري چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي چې ترې نه تښتي تصویر ترې پرې شي بیا ورته راشي په مینه ورورو تصویر پیدا شي په مینه ورورو ماشوم حیران دی ننداره ګوري دغه هلته تصویر لګیا دی د پیشونګوري او د اوبو یو ماشوم ورته ناست دی ورته ګوري ماشوم حیران دی ننداره ګوري کله ناکله په خندا خوري چې پیشونګوره تپلی لډاره دی ورته څک شي غکړي له واره چې پیشونګوره ورو بیرته راشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي ماشومې ګوري تصویر له ورایه ورته غوریږي له خپله ځایه دنیا هم دا ده ښکلا هم دومره واړې تر دې یې لا خوږه څومره بس مونږ پرېږدی همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم دپاره نه وي اما د ماشومانه دنیا په اړه
د ماشومانو د ادبیاتو د کوربنسټ آنلاین غونډې ته شغلې لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو په اړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا مون ترپی ژوند او په ساده ژبه دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ د طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشانو ته دا شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه بیا هم شغلې لیوال
پورې د ماشوم لپاره دی ماشوم کولی شي دا ازیان ته وباسي چون 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 چونی دی چورگوری دی دیوی چرگی بچونی دی برک 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 تو 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 سپین 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 هر چوک چپری پوشول دوه هګۍ به ورکړم، چرګ به پې خبر کړم. دا د ماشوم لپاره شعر دی. په دې کې خصوصیتونه څه دي؟ د غږونو تکرار عین زمان کې د غږ په طبیعت کې اوري. که ماشوم یوه چرګه له خپلو چرګوړو سره لیدلې وي، دا پوهېږي چې دا څه مانا. چون 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 د ماشومانو غږ او د چرګوړو غږ چوړېدي چرګوړې دي. یوې چرګې بچوڼې دي، برګ برګ برګ. دلته نه دانې چرګوړې دي. په عین زمان کې د شمار د شمیر مهارت د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتوي. برګ 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 درې دانې برګ دي، تور 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 درې دانې تور دي.
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشومتوب ډېره برخه زیرمه کړې وي. د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په وروستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډېرو افغانانو په حقیقت کې ماشومتوب نه دی تجربه کړی.
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشومتوب نه محروم نسل یاست. ما خپل ماشومتوب نه ده تجربه کړی. سره له دې چې د انقلابونو قطار روس راغی، خو هغه دودیز روزنه هم داسې و چې ما ماشومتوب نه ده تجربه کړی، ځکه په ماشومتوب کې پلرنۍ روزنه له ما نه خندا او ژړا دواړه واخیستل، دواړه شرم د شرم کې راغله. وروسته وختو کې چې زه لیکنه مې شروع کړی و، اولنۍ کیسه یې ستانز مې نوم یې همدغه و چې مخانده مه ژاړه شرم د شرم. دا یوه ده. بل ستونزه د موږ د ټولنې د دودیزې روزنې د پیستله دغه د زده کړیال نسل ده چې دوی فارمي روزنه ورکوي. ماشوم باید د ګټې جوړوونکی شي، هغه که د مځکې ګټه ده که د اخرت ګټه ده.
شاغلی سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشومتوب یې نه دی تجربه کړی، هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي.
چې هر څوک ماشوم ته په تخلیق لاس پورې کوي، یو ځل دې بیرته خپل ماشومتوب ته ولاړ شي. هغه خپل ارمانونه، هغه څه چې ده نه دي لیدلي، نه دي تجربه کړي، هغه دې راژوندي کړي په خپل تخلیق کې. دا یو. بل دغه دغه څنګه چې لیوال صاحب ورته اشاره وکړه، دغه خیال ته بول، خوب ته بول، دا ډېر عالي کار ده. ماشوم په یو خلاق موجود بدلوي. تخلیق خیال د انسان خدای نه کده، دا باید راویښ شي. او دا شعر دا کار ډېر کولی شي.
کرکتون کې په دې باور دي چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي، ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي، نو ذهن یې له دې سره پراخیږي. د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اورېدو مهارت غښتلی کوي. ډېر کله موږ اورو چې یو ماشوم له ښوونکي څه نه شي زده کولی، او هغه وخت یې په درس سر خلاصېږي چې له ځان سره څه ولولي، چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کېږي. او که ځینې شیان لږ پیچلي وي، ممکن زده یې نه شي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بلور ته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي، او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشومتوب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورسنه ژوند چلنجوي، لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي، او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړېږي. خو د زلمیانو او مشرانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. لوی خبرتیا وروسته د مشانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، زه خبرې مده میندو پاچایی که د تریاکو پشنرخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بو د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به ورېږي په باران خیستې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچاهۍ کې، په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي، د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچاهۍ کې، د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
د ښاغلي لاهو څخه مننه چې دا شعرې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولې.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خبرونې په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کوو. هنرمند آسیا مهربي په جرمني کې ژوند کوي. دوی له شپږ کلونو راهیسې په سټوډیوګانو کې سندرې ثبتوي، یعنې دې هنر ته یې په رسمي ډول مخه کړې ده. دوی پخوا هم له سندرو سره مینه لرله. آغلې مهربي خپلو سندرو ته تر ډېره د ښځینه لیکوالو شعرونه انتخابوي. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه او د دوی د هنر د نورو اړخونو په ارتباط د دوی نظر درسره شریک کړم، لومړی به ترې واورو چې تر اوسه یې څو سندرې په منظم ډول ثبت کړې دي.
2013 را په دې خوا فکر کوم لس که یولس سندرې به وي، خدای نیم غاړي نه بندوي. چې مثلا یو دوې سندرې درې مې لایف ویلي دي، یوه د بیتهوفن په فیسټ کې او بله هم د ګوتن انسټیټیوټ یو درې ورځنی فیسټیوال په برلین کې و. هغه خو لایف دي، خو هغه نوې جوړې شوې وې، یعنی د تکراری سندرې نه ولې چې ما خپلې سندرې هلته تکرار ویلي.
تاسو نوې سندرې ویلي دي یا مو په کومه نوې سندرې کار کړی ده په دې وختو کې؟
نوې سندره مې لرله، یا لرم سندره نه، سندرې لرم، خو کله کله بعضې پېښې اوسي په ژوند کې چې هغه خنډ وګرځي، نو په دې دلیل ما یوه نوې سندره لوی اختر ته لرله، خو متاسفانه ما یوه ترافیکي پېښه درلوده، د هغې د امله شاته واچول شوه تر اوسه پورې.
د موسیقي د هنر په دغه شپږو کلونو کې که چیرې تاسې د خپلو سندرو ته وګورئ، له پایله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی؟
له پایله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه ډیرو توکو ته متوجه شوم. اول مثلا د تورو تلفظ، دا هغه څه دی چې بعضې توري په سندره کې سره جنګ جلا ویل کېږي، د دغه شي ته یعنی زه خپل ورسته ورسته متوجه سوم چې هغه یو تور چې دی یا یو کلمه چې ده هغه باید سم ویل سي چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اوریدونکی په پوسی چې مطلب د دې څه دی. یو ما دغه زده کله او بل مې دا زده کله کله چې څوک خپل نوښت کوي خپل کمپوز کوي طبعا چې هغه یو رنګ ته نسبتا راځي او که څنګه زما په سندرو کې دغه شی نه دی راغلی ځکه چې ما ډېر پام ورته کړی دی نو دغه یو رنګوالی هم ما په نظر کې نیولی دی چې یو رنګ رانیسي. مثلا د بعضې کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک یې اوري سړی پوهېږي چې دا چا کمپوز کړی ده. دغه دوه شیان چې یعنې ما خپل حس کړي دي دغه تغیر ما په خپلو سندرو کې لیدلی دی.
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغیر راغلی دی؟ زه چې ورته ګورم تر ډېره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي. اول خو دا سوال مهم دی، آیا قصدن دا کار کوو یا که نه تصادفا دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي؟
که رښتیا ووایم زه اصلا قصدن دا کار کوم. مخکې له دې چې زه سندرې پیل کړم نیت مې کړی و خو لامې بلیلې نه وې یا پیل کړې مې نه وې. نو ما د ډېرو نارینهو شعرونه ما کمپوز کړي وه چې د هغوی په مابینځ کې یوه ښځینه شاعره چې یا ښځه شاعره چې وه چې هغه سویله جان اصغري وه د هغې شعر و. نو ما اکثره د نارینهو دا کمپوز کړي وه. بیا وروسته چې ما هغه اوله سندره وویل چې د سویله جان یو نظم و د هغه وروسته متوجه سوم دا کار یا نه دی سوی یا کم سوی یا که سوی زه به نه یم په خبره مل دغه څه باید وسي او دغه کار باید یو څوک وکړي. نو دغه وروسته ما شعوري یا قصدن په اصطلاح د ښځو شعرونه انتخاب کړله. او بل دا یو بل اړخ هم لري چې د ښځو په شعرونو کې ما ډېر نوي څه ولوستله.
یعنی داسې احساس دی پکې پیدا کړو لکه هغه کوم څه ته خپله احساسوي، مطلب مو همدا ده؟
سل په سله کې بله. او بل د ښځو په شاعري کې ډېرې نوې خبرې دي. ډېرې نوې خبرې دي. دوی مثلا ډېرو نو موضوعاتو ته په شعر کې اشاره کړې ده چې هغه د نارینهو په شعرونو کې مثلا تکراري دي. ښځې که مو پام کړي ښځې ډېر هماسې شعرونه نه لولي. مثلا کوم پام کړي ډېر سندرغاړي د دې شاعرانو شعرونه اخسي چې هغه ډېر ماسي یا مثلا پر قوم باندې ډېر دلالت کوي یا خپل پر هغه لاسته راوړونو باندې یا پر هغه تاریخي ماسو باندې ډېر ډېر دلالت کوي. اما ښځې بیخي د بلې زاویې سه لیکي د بل اړخ لیکي او هغه نه پوهېږم هغه یو بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري یا بل احساس یې په خپلو شعرونو کې یا نور احساسات یې په خپلو شعرونو کې بیان کړي دي.
تاسو یو بل نوښت هم کړی ده چې د مثلا په یوې سندرې کې مو د څو شاعرانو شعرونه یو ځای کړي دي، دا کار مو په څه نیت کړی؟
دا کار مې کرشته وایم دغه سندره چې وه د زما ذات دا اول یوازې د زمزمې نیازي شعر و چې ما دا کمپوز کړي. او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب پناڅا په توګه رنګ سو او محدودیتونه پر ښځو پر نجونو باندې بیا پیل سو ما فکر وکړ چې دا سندره باید دغه ځای څخه شروع نشي چې زما د ذات ورکولو ناره هم شوي ده یوه شیبه کې ګناه شوي توبه هم شوي ده من دا باید یو فیرست ولري. بیا دې کې ځکه د ښځینهو یا د نجونو د مېرمنو شعرونه راسپره او په دې کې مې د محتاج د شعر درې بیته واچول چې آینن دغه موضوع وله. وروسته مال په دې کې به ډېر دغه راسي هم به نوښت دي هم زما کار ډېر کم دی یا لږ دی هم به دغه شاعران یادې سي او هم به هغه د دې احساسات بیخي سره ورته دي. ټوله یو درد لري او ټوله دغه ټولنې د ناکردو څه دومره پغاو دي دومره زیانمنې دي او دومره اغېزمنې دي منفي اغېزمنې. بیا مې د مریم د شعر یو د غزل یو دوه بیت هم په ګډ کړه. نو دا داسې یو شی ولي چې ما دغه یو مشترک درد موږ ټوله لرو او کاش کې دا په شیر کې مې وځي کو دا کار چې مې وکړ یوال مې د زمزمې سي اجازه واخستل مل ما خدا غسی او کار کړی دی ته خو بنه خپه کیږي غیره ټول برعکس زه ډیره خوشاله یم نو دا مې د ټولو په اجازه دا کار وکړي او کرشا وایم زه اوس شخصا خپله خوشاله یم چې دا نوښت مې وکړي
مختلف شعرونه مو په یوه سندره کې ځای په ځای کړل تاسو ته دا سندره یو معلومه سوه داسې احساس چې وکړو لکه یو احساس چې په دې سندره کې
دا زما دپاره درې شعري اثرونه دي دا درې شعري اثرونه دي چې په یوه هنري په بل هنري جوړښت کې چې هغه سندره ده په هغې کې سره یوځای سوي دي که مو پام کړی دغه درې شعرونه بیخي په درې مختلفو ریتم نه په جلا جلا دغه کې ټاپ ورته وایي پیلېږي د مهرتاج د شعر دغه درې بیته چې دي دا یو ډول شروع کېږي لکه مقام چې ورته وایي هغه مقام غوندې پیلېږي بیا خپله د سندرې هغه مرکزیت چې دی هغه د زمزمې پر شعر دی بیا د هغې یوه انتره چې ده هغه یو ډول ده هغه وروستۍ انتره یې بیخي بل ډول ده په بل شکل پیل شوې ده نو وایم په سندره کې که ورته وایم چې یو 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 اثر دی یو هنري اثر دی اما درې شعري اثرونه دي چې په یوه کې ځای سوي دي زما دپاره ما درې سره د دې درې سورو احساسات په اصطلاح وړاندې کړي او دا ما محسوس کړي دي
له اغلې مهرابي څخه مننه دوی وایي چې په افغانستان کې په سندرو باندې بندیز د دې پر هنر اغیز نه دی کړی په دې اړه به د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په کڼه کې د اغلی مهرابي نظر د سر شریک کړم لکه څرنګه چې دوی وویل تر ډیره د ښځینه لیکوالو شعرونه وایي نو یوه سندره یې لرو د دې سندرې شعر د شاعرې مینا نظری دی
کوثر لجام را بهدل یوب ها د یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی سورخڑی دای تقدیر خړلی دای نصیب ورجلی تد ټپونو کوری تاپ کی غم مندلی زد د دور انسان ماپ کی تورکڑی داستا پرواندی گلی مامی ددواڑو استر گتر ورکڑی درتا قتلی نشم درتا جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات رہنو لبی یاد دیر کی ہمی ولی نشم
بلی هنرمندی پاړه د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سندرغاړي شاپری نخمی د پښتون ژغورنې د غورزنګ د وژل شوي غړي شاعر ګیلمن وزیر یو شعر تازه سندره کړی دی چې تېره اونۍ یکشنبه په یوټیوب کې خپور کړ. نخمی په خپلو رسنیو کې په خبره کړې پیغام کې ویلي دي چې دا شعر په خپله ګیلمن تر مرګ څو اونۍ مخکې دې ته استولی و او نخمه ارمان کوي چې کاشکې دا سندره د هغه تر وژل کېدو مخکې له هغه سره شریکه کړې وای.
دا د مرګ څوک خبرو چې دی به مړ کېږي نه کنه ما به په هغه ورځ ورته ویلی وای د ته خو به مې زمزمه کړی وای څوک د مرګ څوک خبرو دا سندره باید دونه نه وای ځنډول شوی نو د دی خو چې دا ماتې راکړي دوه هفتې بعد دی شهید شو.
د هنرمندې نغمې د ګیلمن د شعر د سندرې ویډیو نږدې 5 دقیقې ده. د وخت ملاله په نوم د دې سندرې په پیل کې د ګیلمن قبر ښکاري او شاته لمر غروب کوي. د سندرې له شروع کېدو سره په موبایل نغمه د ګیلمن یو شعر اوري. سندرغاړي نغمی د افغانستان د ملي بیرغ له درې رنګه تور سور زرغون څخه جامې جوړې کړې دي. پر ټټرې د ګیلمن انځور دی او څنګ ته یې هم بیرغ ایښی دی. د دې سندرې کمپوز هنرمند شفیق مرید کړی دی. په ګیلمن باندې د جولای پر 1 په اسلام آباد کې ویډلې بریټ وکړ چې له اخی سوټپونوې د جولای په 11 د مړینې خبر خپور شو. تر دې پیښې وروسته شاپری نخمی په بهر کې له افغانانو د ګیلمن د کورنۍ لپاره د مرستو د راټولېدو کمپاین پیل کړ چې تر 1 لک امریکایي ډالرو یې ډېر پیسې ورته راغونډې کړې او اوس دا غواړي چې دا پیسې هلته لرې وزیرستان ته د ګیلمن تر کورنۍ ورسوي.
زپشتنه یم بیننگینه قبل و ملالیا ننن میدان تا چنگ پا چنگ در سر جم لالیا تبا داک چیغی و هید لشکر سر تبزی زبلا نند کی مصرے در تا کوام لالیا زپشتنه یم بیننگینه قبل و ملالیا نن میدان ته څنګه پڅنګ در سره تم لالیا تبا دا چېږي وه د لشر سر تبزه سبل نن د کوم سره در تا کوم لالیا وطن 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 الله دین لکړی کا شهید شولې پر ننګ د وطن پتار د زلفو با کفن در تا گندم لالایا تبا دا چیغی وحی دا لشکر سر تا بزی زبلا نند کی مصری در تا کوم لالایا وطن 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 کراٹ پیشوی گیل من خال دردم پوینو لکه نغما بدی سندرو کیستا یم لالایا تبا داق چیغی وحی دلشکر سر تبزی زبلا نند کی مصر در تا کام لالایا وطن 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 وطن
هنر له طبیعت سره خاړ غړې دی د ازادي راډیو مجلې په دی ورستیو کې د طبیعت په اړه د نورستان اوسیدونکو او د دې ولایت سیلانیان وایي شاوخوا 15 کال کېږي چې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی خو هیڅ ډول اسانتیاوي نه دي ورته برابرې شوي. د سیلانیانو په خبره ډیری کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلاوې له نږدې وګوري او خوند ترې واخلي، خو د سړک خرابوالي او هلته د هستوګنې لپاره د هوټلونو نشتونې په وړاندې خنډونه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ټول راتګ مې په دغه لار باندې ځکه بې حد ډېره خراب لار وه.
د کونړ اوسیدونکو یې بهر چې تازه نورستان ته تللی وو په یاد لار د شته ستونزو او اسانتیاوو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نه زموږ چپې درې پورې ټول 50 کیلومتره لار ده. یو سات لار موږ په 15 ساعته کې واله چې دلته رسیدلو. بل د ملي پارک په نوم باندې مول شوې ده، تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته نشتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي یا د نور میلمانه را شول ته پکې شورزه پکې پاس کی. کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کوم دي بل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او د سپنور ځایونو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته یو ځای برابرې
د ننګرهار اوسیدونکو بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پارون ته تللی و خو په لاره کې یې د سړک خرابوالي او هوټلونو نشتوالي په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللي وو. نورستان ولایت ته د سفر مهال چې د سړک په وخت مستند موجود وي، هغه په لومړي سر کې د سړک خرابوالی او همدارنګه په نورستان ولایت کې په هوټلونو نشتوالی غټه ستونزه رامنځته کړې وه. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم جوړ شوی دی، خو تر اوسه پورې مناسب کار ورته نه دی شوی.
د خلکو په خبره کې سړکونه ورغول شي، د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي، نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانیان وایي ولایت یې په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دې اعلان خوشاله کړل، ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سہولتونه رامنځته شي. خو د شاوخوا 15 کال پوره کېدو سره سرکونه لبدو بتر شوي او د نور وسانته او درک نه لګيږي. د نورستانانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل ل 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه د ځانګړې شوي، نو ځکه یې ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتې دودی.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کم خاص ځانګړې بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کېږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنې بودیجه کله چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه بودیجه د لپاره ځانګړې شوې ده، دا چې لیدل کېږي نه.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلي سړک خرابوالي او د نورو سہولتونو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوي. خو سمو د وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمن سړک ته بودیجه ځانګړی کړي، خو لا هم یاد امر نه دی عملی شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو زنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسي. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 401
بدادر چیر کم پر زڑگی بدادر چیر کم مانو تا سپی جندن ساری تارا تکوالی سونا در کی سنا کمر ور کی راویس ما جبی دزڑ کی لا پچ بلا آختا کی لا پچ بلا آختا کی مینت سبی جینے نور یاران تا پیدا کرے را سر وکی راز سوچ جفل مانزکی لا ولا دیاری نای بل مد سنگ امسایا بل مد سنگ امسایا نینی ما وکڑلی دیری پیاد نمیدی هیری بسو چو که با دیارم زبطل پغم و بارم زبطل پغم و بارم نس پیل گیر چه منزدار چه فاختا نوزی سادا چاباور وایم رحمت آغا شایر.